سید سمی عباس مننه د ازادي راډیو د دې ساعت د خبرونې دا اوریدونکي هرکلی کوم. د خبرونه چې په منځنۍ څپه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپرې شي د انټرنیټ له لارې بیا هر ځای چې تاسو اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې مو د شورا له رارسېدو سره د افغانستان د علماو شورا او ولسمشر کرزي له لیدنې کتنې خبرو او د ځان وژونکو بریدونو په اړه مو د افغانستان د علماو شورا له دریځه د نورو مطالبو تر درپېژندنې مخکې خبرونه لرو. ناجیه ساپۍ اوروي.
السلام علیکم. د هم د مهمو خبرونو سرټکی. نن په افغانستان کې د اسلام د ستر پیغمبر د لمسی امام حسین د شهادت لیندې چارواکي وایي چې کلک امنیتي تدابیر نیولي. د افغانستان د علماو شورا یو ځل بیا ځان وژونکي حملې حرام یو بللې او د اروپایي اتحادیې سرمشریزه پر بودیجې له سلا کېدو پرته پای ته ورسېده. د خبرونو تفصیل. نن په افغانستان کې د اسلام د پیغمبر د لمسی امام حسین د شهادت لیندې د دې ورځې لپاره په افغانستان کې امنیتي هڅې زیاتې شوې دي. سو د کابل ښار د تیر کال دې ورځې خونړۍ پیښه تکرار نشي چې پکې تر اتیا ډیر کسان ووژل شول. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي وویل افغان عسکرو، پولیسو او د ملي امنیت کارکوونکو د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې د امنیت تامینېدو لپاره ځانګړې هڅې پیل کړې دي. د امنیت په برخه کې له خلکو هم د مرستې غوښتنه وکړه.
تقاضای ما پیام ای است که لطفاً با پلیستان همکار باشین و پلیستان اعتماد بکنین. کوچکترین اشتباه و یا فرد مشکوک شما در ساعتان میبینین و پلیس اطلاع بدین.
د کورنیو چارو د وزارت ویان زیاته کړه چې د امنیتي ځواکونو د هڅو په لړ کې پرون د کابل په سروبي ولسوالۍ کې دوه تنه له څلورو واسکټونو سره چې چاودیدونکي مواد پکې ونیول شول. د صدیقي په وینا دغو کسانو غوښتل چې د شورا په ورځ په کابل کې چاودنې وکړي. د افغانستان د علماو شورا پرون یو ځل بیا ځان وژونکي حملې حرامي وبللې او په دې برخه کې د سعودي عربستان د مفتي فتوا تایید کړه. د سعودي عربستان لوی مفتي د عرفې په ورځ اعلان کړی و چې ځان وژونکي حملې د اسلام له نظره حرام دي. د افغانستان د علماو د شورا غړي پرون له ولسمشر حمید کرزي سره په کتنه کې یو وار بیا په خپل دې دریځ تاکید وکړ چې انتحاري حملې حرام دي. پرون په افغانستان کې په دوو ځان وژونکو حملو کې نږدې سل تنه ژوبل شول. تر ټولو زوروره حمله په میدان خر کې وشوه چې د میدان وردګ ولایت د امیر روغتیا رئیس د دې حملې د مرګ ژوبلو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ټوټل د نوي نفر دي، ولې ډېر نفر د کولیشن فورس مرکز ته یې انتقال کړي او ځینې نورو هغه مرکزونو ته هم انتقال شوي او درې نفر شهیدان دي چې پنځه اویا نفر هغه دي نارینه دي چې د پنځه اویا نفر نه یې څلور ماشومان دي او پنځلس یې ښځینه دي.
له دې حملې وروسته په تورخم کې هم په ورته چاودنه په ورته ځان وژون کې برید کې لږ تر لږه 15 تنه ژوبل شول. د فاریاب ولایت د غورماچ اوسیدونکو له حکومت وغوښتل چې د دوی په ولسوالۍ کې عملیات ودروي. د غورماچ اوسیدونکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې عملیات ونه درول شي او خپل کورونو ته بې ځایه شو خلکو د بیرته ستنېدو امکانات برابر نشي، د سړې هوا له کبله به په لسګونو کورنۍ د مرګ خطر سره مخامخ شي. د فاریاب ولایت په غورماچ ولسوالۍ کې له یوې اونۍ راهیسې پوځي عملیات دوام لري. په دې ولسوالۍ کې پوځي چارواکي د خلکو اداره دوي او وایي چې د دولت د مخالفانو پرځت په عملیاتو بوختي. د ولسوالۍ په خوا په بادغیس پورې تړلې وه. د اروپایي اتحادیې سرمشریزه چې د دې ټولنې د راتلونکو اوو کلونو پر بودیجې د سلا کېدو لپاره بلل شوې وه، کوم موافقې ته له رسېدو پرته پای ته ورسېده. د اروپایي شورا مشر هیرمن وان رامپووی وویل موافقې ته تر رسېدو مخکې په کار د چر ډېر کار وشي، خو دې په عین حال کې وویل ډاډه ده چې د راتلونکي کال په لومړیو کې به موافقه وشي. د اروپایي اتحادیې دوه ورځنۍ غونډه پرون په بروکسل کې وروسته تر دې پای ته ورسېده چې د دې اوو غړیو هیوادونو مشران له 2014 کال تر 2030 پورې د وړاندې شوې بودیجې پر سر اختلاف حل کړي. د دې مودې لپاره یو تریلیون یورو بودیجه وړاندې شوې وه. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د سرمشریزې په پای کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د موافقې امکانات موجود ول.
چې habe immer gesagt, dass es nicht dramatisch ist, wenn wir
زمان دوار خیزی ارزونی او دغه راز اتر غرمی پوری زمان خبر و خدل چې د موافقه امکانات شته نو فکر کو چې ممکن دراتونکو کال تل لمړی او پوری یو موافقه تاسو ورسیګو د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون په جلا خبری غونډه کې د لګښتونو پر کمیدو ټینګار وکړ.
We have had a good discussion. I think we understand each other's
زمو خبرې هي به فکر کوم دی بل پر مسائل او درېدونو ډیر خو په هیګو خو کرښتیا ویم د اروپای شورا د لیست له لوري معاملات په کافي اندازه خنوه د برېټانیا لپاره خو او نه د جرمني سویډن هالن فنلند او ډنمارک په شمول تنور غړیو لپاره
د اروپای اتحادیه په وښتو غړیو هیوادونو کې هر غړی د بودیجې د ویټو کولو حق لري. د روسیې د دفاع وزارت د بخوانی مرستیال یو نږدې همکار په لوی درغلې کې له تورن کېدو وروسته پرون په خپل کور کې نظر بند شو. پر درې دېرش کلنې فیګیا وسلیفیا تور پورې شوه چې قیمتي جایدادونه یې په کورنیو شرکتونو په لږ تر لږه درې میلیارد روبل تاوان پلورلی دي. درې میلیارد روبل له شپږ نوي میلیون ډالرو سره برابرېږي. د روسیې له پخواني دفاع وزیر اناتولی سردیکوف څخه چې په وروستیو کې استعفا وکړه پوښتنې ګرویګنې روانې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې سردیکوف د اداري فساد په یوې قضیه کې بې غوري کړې ده. ولادیمیر پوتین مخکې ویلي وو چې ممکن بخوانی دفاع وزیر ته نوې دنده ورکړي. د اوکران د بخوانی صدر اعظم یولیا تیموشینکو محاکمه به هم وځنډول شوه. تیموشینکو د خپل واک په موده کې له قدرت څخه د ناوړه استفادې په خاطر په اوه کاله بند محکومه شوې خو اوس د مالیې د نه ورکولو په خاطر محاکمه کیږي. ویل کیږي چې د تیموشینکو محاکمه د هغې د ناوړه روغتیایي حالت له کبله د ډسمبر تر اتلسمې پورې ځنډول شوې ده. مخکې ځینې لویدیځو هیوادونو ویلي وو چې پر تیموشینکو باندې په سیاسي انګیزه تورونه لګول شوي دي. او د مصر ولسمشر محمد مرسي خپل پلویانو ته وویل یو ورځ وروسته له دې چې د وخت لاسه کړ مصر د ازادۍ او دیموکراسۍ لور ته حرکت پیل کړی ده. مرسي دا خبره پرون په قاهره کې خپل زرګونو پلویانو ته په وینا کې وکړه. د همتراز وویل چې د سیاسي ټولنیز او اقتصادي ثبات لپاره کار کوي. مرسي وویل چې په مصر کې د حقیقي او پیاوړي اپوزیسیون مخالف نه دی. مرسي د پنځشنبې په ورځ یو فرمان صادر کړ چې پر اساس یې د مصر قضایي نظام ته د پریکړې چیلنج کولې نشي. د مرسي د سرګندونو په اړه وروسته راپور هم لرو. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم ترلاسه شوي خبرونه لملتیا مومننه.
دا ازادي رادیو ده. د خبرونه په دوام به واوري چې د افغانستان د عالمانو شورا ځان وژونکي بریدونه حرام وبلل. د فاریاب د غورماچ ولسوالي اوسیدونکو له مرکزی حکومت غواړي چې د دوی په ولسوالي کې روان پوځي عملیات ودرول شي. دا موضوع مو هم په خبرونه کې څرګندل ده چې په پاکستان کې سنی او شیعه ډلې ولې پر یو بل بریدونه کوي او په تیر بیا په محرم کې د خیبر پښتونخوا د یو پخوانی پولیس چارواکي نظر مو هم په دې ارتباط اخیسته.
خلق معلوم دی، لیڈران معلوم دی، پالیسیان دغه معلوم دی، اوپن کراچی یو بل تکافر وای، یو بل تھریٹ ور کوي او موږ سره دا قوانین نشته چې موږ دا شی سختی سره اونی شو.
د ازادیا واوریدونکو ونیس پروګرام تر اتنیمو بجو وروسته خبرو په دې پروګرام کې د پکتیا د پانتون د سکونکو سرګندونې لرو.
د دې پکتیا په پانتون یو مسلیان لیلیان لرو ته کوم موږ ته لوړ بیان یو لږ موږ ته بدلشن نه کوي موږ دې ډېر حدیث نه موایو.
د افغانستان د دینی عالمانو شورا یو ځل بیا ځان وژونکو حمله حرام وبللې. د عالمانو د سراسري شورا غړیو له ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې په کابل کې د ځان وژونکو حملو د حراموالي پاړه د سعودي عربستان د مفتي ورسې فتوا ته په اشاره وویل. انتحار کونکي هم د خپل ځان وژني او هم د خپل ځان د وژلو په واسطه نور انسانان له منځه وړي چې دا دواړه کار په اسلام کې ناروا دي. په دې اړه نور جزئیات له اسمت سروان اورو.
د افغانستان د دینی عالمانو شورا پرون په داسې حال کې چې دوه ځانمرګ بریدونو شاوخوا سل تنه ژوبل کړل یو ځل بیا ځان وژونکي حمله حرام وبللې. د عالمانو د سراسري شورا رئیس او غړي له ولسمشر کرزي سره په کتنه کې د ځان وژونکو حملو د حراموالي په اړه د سعودي عربستان د لوی مفتي شیخ عبدالعزیز بن عبدالله آل شیخ وروستۍ فتوا ته په اشاره وویل. څنګه چې انساني نفس د انسان خپل ملکیت نه دی او نشي کولی هر ډول ناروا تصرف پکې وکړي، د خپل نفس وژل د بل د نفس د وژلو تر ګناه زیات او حرام عمل دی، ځکه انتحار کوونکی هم خپل ځان وژني او هم د خپل ځان د وژلو په واسطه نور انسانان له منځه وړي. د علماو د شورا غړي عالمی بلخی په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
یک بار دیگه شورای علما این موضوع رو مطرح کرد.
د علماو شورا یو ځل بیا دا موضوع مطرح کړ چې انتحاری حمله حرام دي. په خو هم د علماو شورا په دې باب اعلامیه خپری کړي، خو وروسته لدی چې د سعودي عربستان مفتی د عرفې په ورځ دا مسأله مطرح کړه، دا سی خوشتنی د مختلفو ټولنو لخوا کېږي چې د افغانستان د علماو شورا هم باید د سعودي عربستان د مفتی د فتوا په اړه خپل دریز اعلان کړی.
خودشان را در ارتباط با
پرون د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان شار او د نګرهار په مومند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په ځانوژونکو حملو کې نږدې سل تنه ژوبل او څو تنه هم ووژل شول. د راپورونو له مخې په لومړۍ حمله کې چې په میدان شار کې د موټر په وسیله وشوه، درې افغان ملکیان ووژل شول او تر نیوي زیات نور ژوبل شول. دا برید د میدان شار په هغه سیمه کې وشو چې د والی او پولیسو قومندانی او نور دولتي ودانۍ پکې موقعیت لري. د میدان وردګ د والی ویندوی شاهد الله شاهد وویل چې په دې حمله کې دوه نارینه او یو ښځه وژل شوی او نیوی نور ژوبل شوی دي. د شاهد په وینا په ټپیانو کې پنځه اویا نارینه، یولس ښځې او څلور ماشومان دي. د امریکایي ځواکونو یو ویندوی جګړن ادم وچک ویلي چې په دې چاودنې کې د دوی شپږ سرتیري برسیرن ټپیان شوي دي. له دې حمله وروسته پرون مازیګر په یو بل ورته حمله کې چې د ننګرهار ولایت د مومند ولسوالۍ په تورخم بازار کې وشوه، لږ تر لږه پنځه امنیتي ساتونکي ژوبل شوي دي. د ننګرهار ولایت د امنیت یو ویندوی جنرال حضرت حسین مشرقي وویل په دې حمله کې چې د موټر په وسیله وشوه، د ناټو د اډې پنځه افغان ساتونکي ژوبل شوي دي. وسلوالو طالبانو د دواړو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی او ویلي دي چې دا بریدونه په کابل کې د خپلو بندیانو د اعدام کېدو په بدل کې کړي دي. د افغانستان ولسمشر دا بریدونه غندلي او هغه د افغانستان د بیګناه او ملکي خلکو پر خلاف د هیواد د دشمنانو د روان ظلم لړۍ بللې ده.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ جان خالق وزي کتنه ورته کوي.
انګلستان چاپ ټایمز رسپانډ پورسته غره کې بي پيلوټ الوتکي او که جهاديان کوم یو غوړه کوي تر سرلیک لاندې او مقاله لیکلي او په برخه کې لیکي د جمهور رئیس بارک اوباما اداري او متحدانو غوښتل داس یو څه ولري چې القاعده او نور تروریستي شبکې ور باندې لمنځه یوسي او دوی دا مجال پیدا کړي چې د افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي او په دې هیواد کې منتخب حکومت وساتل شي. دوی غوښتل چې په زیات لګښت او وینې تویدو سره د ځمکنیو قوو په واسطه په افغانستان کې د نظام جوړونې او د جګړو د توپونو د ډزو ترمنځ د خوښۍ یو وسیله هم ولري. ورسپانه لیکي امریکا خپل اسکر له عراق څخه وایستل او په افغانستان کې د خپل ځواکونو شمیر ورزیات کړ او ورسره جوختي لدې هواد څخه د وټولو اعلان هم وکړ، خو په عین حال کې د وسلوالو پر ضد په خاص ډول په شمالي وزیرستان کې د بي پيلوټ الوتکو حملو ته هم زور ورکړ. امریکایي ځواکونو په نګدي او لوري سیمو کې د وسلوالو د مشرانو او مهمو کسانو د لمنځوړلو په کار کې حتی یو اسکر هم له لاسه نه دی ورکړی او په ډېر لږ قیمت یا لګښت یې دا کار ترسره کړی، یعنی د بي پيلوټ الوتکو په واسطه. ټایمز لیکي په تیرو څو کلونو کې د بي پيلوټ الوتکو د حملو پر ضد اعتراضونه هم زیات شوي دي. امریکایي چړونکي او مفسر جیمز تراوب چې شخصا د بي پيلوټ الوتکو په حملو انتقاد نه کوي، خو په فارن پالیسی مجلې کې یو مقاله خپره کړې او لیکي رښتینی خطر شته چې د بي پيلوټ الوتکو جګړه به د جمهور رئیس اوباما د اداري یو تیار انزور وي، لکه څنګه چې شکنجي او د محکمې له حکم پرته د مشکوک کسانو په بند کې ساتنه د جمهور رئیس جورج دبليو بوش د اداري تیار اړخو. د تراو په باور د دغه مهم استدلال لپاره د امریکا ضد کسان مهم ندي او باید جدي ونه ګڼل شي. دا کسان به تر هغې پورې د امریکا په دریز قانع نه شي تر څو چې د یو امیر یا خلیفه له دربار بهر دین ته د سپکاوي په نامه په عام محضر کې په دار نوي زړول شوي. واشنگتن پوسټ ورسپانې په افغانستان کې ډېر امریکایي عسكر له ټولو ستونزو سره سره د شکرانې ادا کولو یا تھینکس ګیوینګ مراسم لمانځي، خو د خپلو کورنیو له خوړو څخه محروم دي تر سرلیک لاندې یو مقاله لیکلې ده. ورسپانه لیکي په امریکا کې هر کال د شکرانې ادا کولو ورځ په خاصو مراسمو سره لمانځل کیږي او د کورنیو غړي په یو میز یا دسترخوان سره راټولیږي. د فلمور غوښه، کچالان، کدو او نور سبزیجات پخوي او په دې توګه د خدای جل جلاله د نعمتونو شکر ادا کوي. سکهال د نوومبر 22مه په امریکا کې د شکرانې ادا کولو یا ثانکس گیوینګ ورځ په خاصو مراسمو سره ولمنځل شو او د نور کلونو په څیر عمومي رخصتي هم و. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په افغانستان کې د امریکایي بریدمن کیت ویلز خبره راخسته چې وای دلته په افغانستان کې عسکرو ته د شکرانې ادا کولو په ورځ راز راز خواړه برابر شوي، خو خوندې د ده د مېرمنې د پخلي نه دی او دی په خپل کور او مېرمنې پسې ډېر خفه دی.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په افغانستان کې نن د عاشورا ورځ ده. دا ورځ تقریبا په ټول افغانستان کې په یوه نوې ډول یادی شي، خو ستر مراسم په کابل او مزار شریف کې وي. له مزار شریف د ازادي راډیو خبریال عبداللطیف صحاک په ټلیفون را سره ده. صحاک صاحب، په مزار شریف کې د عاشورا ماتم څنګه روان دی؟ بلې صحاک صاحب، لکه چې ټلیفوني رابطه موقته ده او له مزار شریف نه سره اورو. صحاک صاحب، تاسو زموږ شخ اوري؟ له مزار شریف سره مو ټلیفون رابطه قطع ده، نشو کولای چې په د عاشورا د مراسمو په ارتباط تاسو ته معلومات درکړو. البته له کابل مو پرون خبر درلو چې یو شمېر ښاریانو امنیت ته اندېښنه لرله، ځکه چې تیر کال په دغه ښار کې د عاشورا په مراسمو کې چاودنه وشوه او شاوخوا 80 کسان پکې وژل شول. خو هڅه کوو چې له مزار شریف سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړو. همدارس ازادي راډیو غواړي چې په سهارنیو خبرونو کې د اتو بجو په خبرونه کې د افغانستان له مختلفو ولایتونو تاسو خبر کړي چې خلک د ورځې تازه موضوعاتونه خبر کړو. همدارس موږ هڅه کوو هغه رپورټونه چې مو په کومو ځانګړو موضوعاتو خبره کړې دي او د هغو رپورټونو له راتلونکو تاسو خبر کړو، بیا هم له خپل خبريالانو سره ټلیفوني رابطه ټینګ کړو او هغوی ترې خبر کړو. د ازادي راډیو روانه خبرونه مو تر نه هو بچو ده. د خبرونه په منځني چپه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د مزار شریف په شمول د خبرونه د FM په 15 چپه خبريشته. د مزار شریف سره مو ټلیفون رابطه ټینګ شو. صحاک صاحب، تاسو زموږ ښه اوري؟
بله.
لکه څنګه چې مخکې ما وویل، په مزار شریف له خو شهرونو څخه دی چې هلته د عاشورا ورځ پراخل منځل کیږي. څنګه د عاشورا ماتم په مزار شریف کې څنګه روان دی؟
لکه څنګه چې تاسو وویل، مزار شریف کې د دې ورځې لپاره د امنیتي چارواکو لخوا ډېر کلک چمتووالی نیول شوی ده. تقریبا د ښار 90% ټول واټو د ترافیک په مخ تړلې دي او څارول عمومي لارې روزه تر راځي، یعنی د مرکز د مزار شریف مرکزي سیمې ته راځي. دا د کوم کسان چې بیا عاشورا مراسمو ته راوځي ته راځي، دوی به مخ پرانیستي دي او دوی د ولسوالیو او همدارنګه د ښار د بېلابېلو سیمو نه همدا اوس تقریبا را روان دي. اوس هم ختم شوي نه دي، یعنی سهار ډېر وختي نه دوی را روان دي او دوی غواړي چې خپل د روضې شریف په د مسجد تر څنګ خپل دا مراسم ترسره کړي.
په دې مراسمو کې یوازې شیعه افغانان برخه لري او کنه سنی افغانان هم ورځي؟
اکثرا موږ وینو دلته اکثرا شیعه ورنه دي، اما سنی ورنه هم ستدې ډېر کم هغوی د روزې نه بهر دي. اما ان چې دلته موږ ګورو ټول همدغه شیعه ورنه دي چې ځینې خاص لباس هم په ځانو کې همدغه عالم مبارک چې دوی ورته وایي دي په لاسو کې دي او ډله ډله بیا هر پکې هو نه د ولسوالیو نه دوی راځي. یو دته چې یو کار پام کې نیول شوی ده چې باید د دوی کومه سلینې چې کوي د روزې مینځ کې بې اجازه سته، اما په زنجیرونو ځانونه ویشي او یا هم ځان چې کله وینه جاري کېږي دوی ته اجازه دې کار نه شته د روزه کې، اما دوی کولی شي چې بهر لاړ شي او تقریبا کې دا خپل دا کار ترسره کړي.
عبداللطیف صحاک، مننه. له مزار شریفه به فراته مخه کړو. له هغه ځایه احمد شاه فطرت د ازادي راډیو خبریال په ټلیفون را سره دی. فطرت صاحب، څرنګه د عاشورا تلین په فرا کې څرنګه روان دی؟
بل نمرې تاسو ورېدم ته سلام علیکم. لکه څنګه چې مخکې زموږ خبریال وویل په فراه کې هم تر ډېره شیبرونه د ورځ لمانځي په څلور یا پنځو مسجدونو کښې د مرکز البته یوازې ولسوالۍ کښې دا ورځ نه تر په مرکز کښې لمانځل کېږي. همداشان سنیان هم د ورځ لمانځي خو هغه توپیر لري ځکه سنیان یې په کور کښې لمانځي او مسجدونو کښې نه ځي. ځینې خلک روژې نیسي او ځینې خیراتونه کوي په کور کښې ولې شیبرونه چې دي هغه په مسجدونو کښې ځانونه وایي لکه مخکې چې وویل او همداشان هلته خیراتونه کوي او دغه ورځ لمانځي اوس دغه ورځ شروع شوی لمانځه ریاضت شروع شوی.
بله د نیمروز ولایت چارواکي وایي چې په تېرو دوو اونیو کښې ایران ګڼ افغانان له خپلې خاورې ایستلي دي او په وروستیو کښې له ایرانه د په زوره شړل شویو افغانانو کورنیو شمېر دولس سوو ته ورسېد. د نیمروز د چارواکو په وینا ایران هغو افغانانو ته چې په کرمان بندر عباس او چابهار کې اوسي ویلي دي چې ژر تر ژره دې ایران پرېږدي. له ایرانه په ایستل شویو کورنیو کې یو شمېر د فراه دي. داسې خبر مو هم ترلاسه کړی دی چې د ځینو کورنیو یو شمېر غړي په ایران کې پاتې شوي او یو شمېر یې په افغانستان کې. فطرت صاحب څرنګه تاسو دغه خبر تاییدوئ؟
بله بله دا رښتیا ده. ایران همیشه د موسم کښې د افغانان ایستلي دي. حتی موږ داسې کورنۍ بلې چې پلار یې دلته وي یا ځینې واړه ماشومان یې دلته په افغانستان کښې وي او ځینې یوه برخه د کورنۍ په ایران کښې پاتې شوي او یا دا شان کسان مو هم لیدلي دي چې مثلا کور دی هلته پاتې شوی دی په زوره شړل شوی وي یا ټوله سرمایه د ایراني اربابانو سره پاتې شوی وي او دی په زوره دلته را شړل شوی وي. اوس هېڅ نه لري سور جمعی هم دی چې چېرته ژوند وکړي د ژوند ځای هم نه لري د ګڼو تلونو سره مخامخ دي. موږ په نیمروز کښې د چارواکو سره خبرې کړې وه دوی دا خبر تایید کړې او د بهرنیو چارو وزارت غوښتي چې په دې هکله یو جدي اقدام وکړي د څو دغه کورنۍ په داسې بد حالت کښې د ایران څخه ونه ایستل شي.
په فراه کښې څرنګه چارواکي څه وایي چې له دغو کورنیو سره د څه مرستې نیت لري؟
په فراه کښې هم د چارواکو سره چې موږ خبرې وکړې دوی وایي موږ ته اوس خو کوم مرستې نه لرو. دوی وایي موږ د متحد د مهاجرینو د څانګې سره خبره کړې دوی که څه مرستې راکړي دغو کسانو ته یې به ورکړو. اوس دم ګړۍ کومه مرستې دغو کسانو ته نه لري ځکه دوی موږ په لاس کښې نه لرو او دا ډېر لوی مرستې ته ضرورت لري ځکه کور غواړي نور شیان غواړي. دوی وایي موږ هڅه کوو چې ورته پیدا شو.
احمد شاه فطرت مننه. د افغانستان له لویدیځه د افغانستان ختیځ ته ورځو کونړ ولایت ته ورځو. له هغه ځایه روح الله انوري په ټلیفون را سره دی. روح الله انوري د افغانستان د اوبو او برېښنا وزیر اسماعیل خان د سرطان په میاشت کې کونړ ته ولاړ او هلته یې ژمنه وکړه چې د مناګي د اوبو بند به جوړوي او د کونړ د برېښنا غم به خوري. خو څرنګه چې رپورټ لرو دغه قضیه لا په خپل حال پاتې ده او کار نه دی پیل شوی. څرنګه ستاسو تازه معلومات څه دي؟
بلې شیبر صاحب دغه اسماعیل خان لکه تاسو چې څنګه وویلې د سرطان په میاشت کښې کونړ ته راغلی و. دلته یې یوازې د مناګې د بند په باره کښې خلکو سره ژمنې ونه کړې بلکې څو ژمنې یې وکړلې او ویې ویلې چې لومړی به د مناګې په بند باندې څو ورځو کښې چې د هغې نه اوس دا د پنځه میاشتې زیاتې تېرېږي ویې ویل چې څو ورځې وروسته به په دې باندې کار شروع کېږي او د دې کار د شروع کولو دپاره درې نیم میلیونه ډالر ورته د امریکا سفارت ورکړي وو خو تر اوسه پورې هېڅ کار پرې نه دی شوی. او بله ژمنه یې دا هم وکړله شیبر صاحب چې د کونړ د اسدآباد کښې یوه وړوکې فابریکه ده چې داود خان په وخت کښې د برق د تولید دپاره جوړه شوې وه هغې وخت کښې اووه نیم سوه کیلو واټه برق تولیداوه خو اوس چې دی اوس هغه درې نیم سوه کیلو واټو ته راولېدلی دی. د دې ژمنه یې هم کړې وه چې په دې درې ورځو کښې به په دې باندې کار شروع کړي خو متاسفانه چې تر اوسه پورې په یو باندې کار نه دی شوی. دغه وړوکې فابریکه چې وه د دې قراردادې څو کاله وړاندې اوکراین سره کړی و یو اوکراینی کمپنۍ وه د برق جوړولو هغه هم کابل کښې ورسره قرارداد وشو څو ورځې دلته راغله چې یو سپیرنګ به خراب و یو وړوکی میخ به نه و دلته هغه به اوکراین ته تله اخیر هغوی هم کار پرېښوده په نمایي کښې کار پرېښوده او لاړه تر اوسه پورې د هغې هم کوم سرنوشت نه دی معلوم شوی او د مناګي بند څو ورځې وړاندې یو چا د هغه سره اسماعیل خان سره خبرې کولې هغه وویل چې هلته امنیت خراب دی خو وایي هغې سیمې ته اوس ملي اردو هم تلې ده قومونه هم دا وایي چې یاره موږ د دې امنیت ساتو خو چې اوس دې باندې کار شروع شي تر اوسه پورې هېڅ ټک پرې نه دی شیبر صاحب.
انوري صاحب څرنګه د کونړ چارواکو سره تاسو دغه خبره شریکه کړې نه ده چې دوی له مرکزي حکومت سره ارتباط ونیسي څو دغه ستونزه هواره شي؟
شیبر صاحب د کونړ وکیلان او همدارنګه چارواکي همیشه مرکزي دولت سره همدغه تماس نیسي دا
هم دې لپاره ورسره خبرې کوي او ورته وی چې دلته بند جوړ کړي د سور تاغ بند نو واده ورسره اسماعیل خان کړی وه. اسماعیل خان دا هم وویل چې دلته مونږ د کونړ په لوی سیند باندې شپږ ځای سروې کړې ده د هندیانو په وسیله باندې، که چېرته دغه بندونه جوړ شي شپږ ځای نو و نیم زره میګاواټه برق په تولیدوي. هر چارواکی چې راشي شبر صاحب کونړ ته نو هلته غوړې وعدې خلکو سره وکړي او بیا چې کله لاړ شي بیرته بیا ار څه هیر وي. نو د کونړ چارواکي هم دا وایي چې موږ امنیت ته د امنیت ضمانت ورکوو، قومونه هم وایي، خو تر اوسه پورې اسماعیل خان داسې قدم نه دی پورته کړی چې هلته د برق د تولید دپاره دې کوم کار وشي. شبر صاحب
روح الانوري مننه.
لوو تر وو وو ورځې په اونۍ کې
د افغانستان په اړه وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو اوس پاکستان ته ورځو. د محرم د لسمې په درشل کې په پاکستان کې هر کال د فرقې تشدد په پیښو کې لسګونه کسان مري، سشت کال هم مستثنا نه و. د محرم میاشتې له پیلېدو سره سم د کراچۍ او راولپنډۍ په ګډون د پاکستان په څو ښارونو کې وسلوال بریدونه او چاودنې وشوې چې په یوه مورد کې له شلو زیات کسان ووژل. په پاکستان کې د فرقې جګړو ریښې په څه کې دي؟ شیا او سنی ډلې کله له یو بل سره ونښتي؟ او آیا د دې اور د مخنیوي امکان شته؟ دا موضوع احمد تکل په یو مفصل رپورټ کې څېړلې.
اسلام آباد د جمعې په ورځ د پاکستان په څو ښارونو کې د فرقي تشدد د مخنیوي لپاره د خاصو تدابیرو خبر ورکړ. د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وویل چې په کراچۍ او څو نورو ښارونو کې د وسلو پر ګرځولو بندیز لګول شوی. رحمان ملک وویل د نورو اقداماتو ترڅنګ په کراچۍ او کوټه کې د موټر سایکلونو پر تګ راتک هم بندیز لګول شوی. دا په داسې حال کې ده چې د محرم له پایله په پاکستان کې د فرقي تشدد پیښو یو ځل بیا زور اخیستی. د تیرې چهارشنبې په نیمه شپه په راولپنډۍ کې د شیعهګانو د ویر پر یوې غونډې انتحاري حمله درویشت کسان ووژل او لسګونه نورې ټپیان کړل. حکومت په پېښور، کوټه، لاهور، اسلام آباد او نورو ښارونو کې په دې مناسبت امنیتي تدابیر پیاوړي کړي او په دې ترڅ کې یوازې په پېښور کې شاوخوا لس زره پولیس ځای پر ځای شوي او افغان کډوال او قبایل نه پرېښودل کېږي چې ښار ته ننوځي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو پخوانی مشر ملک نوید په دې نظر دی چې حکومت د فرقي تشدد له عواملو سره پرېکنده چلند نه کوي.
خلق معلوم دی، لیډران معلوم دی، پالیسیان دغه معلوم دی، هغه اوپن کراچی یو بل ته کافر وای، یو بل ته غیر مسلم وای، یو بل ته تھریټ ورکای، او موږ سره دا قوانین نشته چې موږ دا شی سختی سره اونې شو. نو یو ډېر خراب سچویشن کې زموږ عمل کېر شوی دی.
ځینې کارپوهان او له هغې ډلې د سیاسي چارو کارپو خادم حسین په دې نظر دي چې د یو خپلواک هیواد په توګه د پاکستان له رامنځته کېدو سره سم فرقي تشدد د اټکل وړ و. نوموړی وایي چې له هماغه وخته په پاکستان کې مذهبي، ټولنیز، ژبني او فرقي اختلافات هم رابرسیره شوي دي. خادم حسین په پاکستان کې د فرقي تشدد د پراخېدو پړه پر دوو هیوادونو سعودي او ایران اچوي.
دوا نور ملکونه هم په دې کې په مختلفو شکلونو کې دغه عمل کې د فرقاوریت په مخ کې بوتلو کې په سنا سزي مواري د غیپو ګم را فروزي. اېکې یو خو سعودي دی چې ډېر لوی فاندنګ یې د سلفي او د دیوبندي مدرسو او د عالمانو او د اګي د انفراستراکچر لپاره وکړ تر شو د سلوستو کالونه. او دویم چې کله بیا ایران دا وکړه نو هغه په یو نوی شکل کې په مختلفو تنظیمونو سره مرستې جاري ساتلې چې د سعودي د سلفي اثرات لږ ډېر کم کړي شي او په سیمه کې د خپل سیاسي اثر کې توازن راوستي شي د نورو ملکونو سره.
په پاکستان کې فرقي تشدد په خوانی ریښې لري. په اسلام آباد کې د سیاسي او دفاعي چارو څېړونکو ډاکټره عائشه صدیقه د دې تشدد تاریخ د افغانانو د جهاد کلونو او په سیمه کې نورو بدلونونو تباسي.
جو فرقہ واریت کی سیاست ہے اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں
کہ فرقی تشدد پہ خطا پہ غور و گرو یو خبر ڈیرا رو خانخ کاری هغه د چی د دې تشدد ریخی دنه ندی خو دیری خو تا سرا او اوب حمله بهره حمله دنه نور کول کیږي. په 1979 کال کې پر افغانستان د پخانی شوروی ل يرغل مخ کی په ایران کې اسلامی انقلاب راغی. د دې نتیجه دا و چې په پاکستان کې شیعهګان منظم او له سیاسي پلوه فعال شول. دوی ته ظاهرا پیسې هم راتلې او د ایران تر نفوذ لاندې وو. د دې نفوذ په عکس العمل کې د پاکستان د هغه وخت ولسمشر ضیاء الحق د سپاهي صحابه د سنی مذهبي تنظیم د جوړېدو هڅونه وکړه.
صدیقه وایي دا وخت یوې خواته د ضیاء الحق په ملاتړ سپاهي صحابه او لشکر جنگوي سنی ډلې وې او په وړاندې د سپاهي محمد په نوم شیعه ډله ولاړه وه. نوموړي زیاتوي وروسته د دې تنظیمونو وسلوالې ډلې جوړې شوې چې په هیواد کې دننه او بهر چنده ورته ټولېده، یعنی دیوبندي او اهل حدیث تنظیمونو ته سعودي عربستان او د خلیج نورو هیوادونو او حتی لیبیا پیسې ورکولې. دا وخت په افغانستان کې د شوروي اشغال پر ضد جګړه روانه وه او د عائشه صدیقه په وینا له دې ډلو سره چې د افغانانو په جهاد کې ګډون لاره د پاکستان حکومت هم مرسته کوله او په دې توګه په حکومت کې سنی پلو سیاستونو نفوذ وکړ.
په پاکستان کې مو د محرم په ورځو شپو کې د فرقه تشدد په ارتباط رپورټ اوریده. له همدې سره اتنیمې بجې شوې لنډ خبرونه له ناجي صاحب څخه اورو.
نن په افغانستان کې د اسلام د پیغمبر د لمسی امام حسین د شهادت لیندې د دې ورځې لپاره په افغانستان کې امنیتي هڅې زیاتې شوې، سو د کابل ښار د تیر کال دې ورځې خونړۍ پیښه تکرار نشي. د افغانستان د علماو شورا پرون یو ځل بیا ځان وښون کې حمله حرام یو بل یو په دې برخه کې د سعودي عربستان د مفتي فتوا تایید کړه. د فاریاب ولایت د غورماچ اوسیدونکو له حکومت وغوښتل چې د دوی په ولسوالۍ کې عملیات ودروي. د اروپایي اتحادیې سرمشریزه چې د دې ټولنې د راتلونکو اوو کلونو پر بودیجې د سلا کېدو لپاره بلل شوې وه، کومې موافقې ته له رسیدو پرته پای ته ورسېده. د روسیې د دفاع وزارت د پخوانی مرستیال یو نږدې همکار په لوی درغلۍ کې له تورن کېدو وروسته پرون په خپل کور کې نظر بند شو. او د اوکراین د پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشنکو محاکمه بیا هم وځنډول شوه.
د فاریاب ولایت د غورماچ اوسیدونکو په خپل ولسوالۍ کې له روانو عملیاتو شکایت کوي او وایي چې که عملیات ونه درول شي او خپل کورونو ته بې ځایه شویو خلکو د بیرته ستنېدو امکان برابر نشي، د سړې هوا له کبله بل جدي خطر سره مخامخ شي. د فاریاب ولایت په غورماچ ولسوالۍ کې لوی اونۍ راهیسې پوځي عملیات دوام لري. د دیول سوالی د سیمه د شکایتونو پاړه اسمت څاروان رپورت لري.
د غورماچ اوسیدونکو وایي ک د دوی په سیمه کې عملیات ونه درول شي شاید د جګړې په وجه په لسکونو بې ځای شوی کورنۍ د سړې هوا له کبله د مرګ له خطر سره مخامخ شي. د غورماچ ولسوالۍ اوسیدونکو په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال ته وویل چې د طالبانو پر ضد د دولتي ځواکونو د عملیاتو له پیلې وروسته لشتر لشه دیش کورنۍ مجبور شوی چې کور اور پریږدي او دشتو ته مخه کړي. دوی له حکومت او غوښتل چې په اوسنۍ سړه هوا کې عملیات ودروي څو بې ځایه شوي خلک بیرته خپل کورونو ته وګرځي. د غورماچ ولسوالۍ د شادي کم د سیمې اوسیدونکو د ازادي رادیو خبريال رحمت الله رحات وویل خو د 202 شاهین قولی اردو مقامات د خلکو اداره دوي. د دې قولی اردو د لومړی لواء قمندان جنرال نور محمد حامد د ازادي رادیو خبريال ته وویل د عملیاتو په ساحه کې هم فعلا د شادي کمپ او جریسیا په استقامت کې هم دا خبري هسي دروغ دي. دلته ملکیان نه دي وژل شوي، 15 طالبان نیول شوي، څو نور په جګړه کې وژل شوي دي، ملکیان قطعا نه دي وژل شوي. د فاریاب ولایت د چارواکو په وینا د لمر څرک په نوم عملیات له یوې اونۍ را پدې خو د فاریاب ولایت په المار، قیصار او غورماچ ولسوالیو کې له طالبانو څخه د دغو سیمو د پاکولو په هدف پیل شوي دي.
د مصر ولسمشر محمد مرسي خپل پلویانو ته ویل یو ورځ وروسته لدی چې د واک ترلاسه کړ مصر د ازادي او دیموکراسي لور ته حرکت پیل کړ. له د سره پرون یو شمېر کسانو مخالفت وکړ او په مصر کې پراخي مظاهره وشوه. د مرسي ته سرګندونو جزئیات اسمت څاروان اوروي.
د مصر ولسمشر محمد مرسي خپل پلویانو ته ویل چې هیواد به د ازادي او دیموکراسي لور ته هدایت کړي. مرسی دا خبره خپل هغو زرګونو پلویانو ته وکړه چې په قاهره کې د ولسمشر د مانۍ مخته پرون راټول شوي ول. د دا هم ویل چې د مصر د سیاسي، اجتماعي او اقتصادي ثبات لپاره به هلې ځلې وکړي. مرسی د پنځشنبه په ورځ یو فرمان صادر کړ چې پر اساس د مصر قضایي نظام د پریکړې چیلنج کولای نشي. خو د دې اقدام انتقادونه وپارول او ځینو په مطلق الانانۍ تورن کړل. په مصر کې د اصلاحاتو پلویانو هم ولسمشر مرسي تورن کړی او ویلي دي چې د تیر کال د هغه پاتون له ارمانونو سره جفا کړی چې په نتیجه کې د حسن مبارک رژیم وپرځید. د مرسي مخالفانو پرون په قاهره کې د پزید لوی لاریون وکړ. لاریون کون کې د قاهره په تحریر میدان کې راغون شول او د مرسی د ورستی فرمان پر ضد شعارونه ورکړل. دوی مرسی پر کودتا تورن کړ. پولیسو په تحریر میدان کې پر وی وړې ډلې اوښلن غاز وشیند. د اسکندریه په ساحلي شار کې معترضانو د آزادی او عدالت ګوند پر دفتر برید وکړ. دا ډله د اخوان المسلمین یو سیاسي څنګه ګڼل کیږي. ویل شوی چې د مرسی د پلویانو او مخالفانو په اخوډب کې لږ تر لږه دولستنه ژوبل شوی دی. د مرسی فرمان به تر هغه لازم الاجرا وي چې یو نوی اساسي قانون د ټول پښتنې په نتیجه کې ومنل شي یا نوی پارلمان غوره شي. مرسی د پنځشنبه په ورځ وروسته له دې فرمان صادر کړ چې په غزه کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ د ده په منځګړتوب اوربند په نړیواله سویه وستایل شو.
آزادی او اوریدونکی
د ازادي اوردونکو د پروګرام په پایل کې د اوبو او انرژي د وزیر پر وروستي څرګندونو او د لخوا په هرات کې د وسلو د ویش ته د پاړه د اوردونکو نظرونه خبرو. د پکتیا محصلین وای ټاکلې اندازا یا شای زنده دلی په دې اړه مو د پکتیا پانتون د رئیس سره مرکه کړې ده.
اوس په بدلشي باندې کار کوي نو په انده هفته کې به زموږ محصلین خو د بدلشي خپل تراسي مراجعه وکړي او اخلي کوم مشکل نشته.
پر نورو مسایل هم اوریدونکو خپل پیغامونه رات ثبت کړي چې په همدې پروګرام کې اوریدلای شي. زه سلیم او د هر کله غونډې مو پروګرام ته هر کله کوم. پورسیک د سره پرونه خبر رسول چې د اوبو او انرژي وزیر محمد اسماعیل خان په هرات کې د مجاهدینو شورا ته په وینا کې ویلي چې متحد سي او راتلونکو ټاکنو ته د تیاری ونیسي او د وی جهادي کورنۍ غړي ته د رای ورکړي. په همدې حال کې د هرات د چروکو په حواله راپورونه ورکړل سول چې د اوبو او انرژي وزیر په دې ولایت کې پر خلکو وسلې ویشلې دي. دا هغه مسله ده چې په خپل اسماعیل خان رد کړې ده. په پیل کې به په دې اړه د اوریدونکو نظرونه واورو.
ګرمل ساحل کنر لایف سوکیل سوینه خبرې کومه پیغام هم ده چې د اوس افغانستان کې اسماعیل د برېښنا وزیر دلا جوړې ده او سوال ځوکنو اصل کې دا خپل ورته لمن وهل دي نو دا څنګه حکومت دی چې دا نلته وي چې طالبان تر خبر دي بمونه لږه ته په سلاران څنګه به څنګه د خپل ټوبه کې رالی
مال جان نوریم د خصوصیت څخه زما یو نیو کړه دی او برښنا وزیر اسماعیل خان باندې زوایم چې تاسو هم دی او برښنا وزیر او هم د هرات ولې جوړ شوی دی او هلا او بډیا خستانه کې تور شوی دی او تاسو هم مجاهد وی کار دی وکړو. اوس اوس هم وایي چې د حمید کرزي دولت او د امریکا دولت د افغانستان په امنیت کې کوم رول نه دی لوبولی. اوس دوی وایي چې یو ځل بیا د مجاهدینو ته په دولت کې برخه ورکړل شي. زه وایم چې مجاهدینو ته برخه ورکړل شوې وه هغه د کوټې شورا جوړه شوې وه. کوم داسې ښه کار یې وکړو او کوم داسې ښه کارونه به وکړي په افغانستان کې یوازې خپلمنځي شخړې او مرګونه به یې کول.
عبدالقادر قسمی عبد الظبیل لاتو د مجاهدین په نامه اسماعیل خان په افغانستان کې یو ډله جوړوي یا یو کوم غړي یا کوم کوڅوکي شامل دي د افغانستان په نظام شامل دي دوی غواړي چې بیا د افغانستان بیا بر برباد کړي بیا د کورنۍ جګړو ته افغانستان مخامخ شي دوی د افغانستان ملي پوځ د افغانستان ملي پولیس په سترګو لري کوم جرمونه چې دوی کړي دي که دا په افغانستان په راس کې اوسه پوستو کې چې دوی دي بالکل د افغانستان په قانون کې نشته. او زه دې تاریا یم څه کړی جمهور ناسته یو زر د کابینې یو وزیر یو فعال وزیر داسې خبره کوي یو داسې ډله جوړوي یا داسې رسته زیاتوي. نور موږ دا جګړه نه غواړو. نور موږ دا وینې چې هر ورځ موږ افغانان هر ورځ موږ پښتانه یمن د بریدي رسې ویل کېږي هر ورځ مؤمنه په تعلیم کې په یو بل د حساب په نامه وژل کېږي بس نور دا ډلې کپلې افغانستان ته وترسي.
خبر مجاہدین دی مسلح سے یا مجاہدین تدی یا افغانستان خلق رائے ورکی مجاہدین چی تدی مجاہدین خپل جہاد پر ڈالر باندې خرچ کر مجاہدین خو جہاد بدنام کر مجاہدین خو غنیمت باندې صلاح دے خپل منځ کی سره تباہ کړي.
لاوریدون کوم وردل چی دوبو او انرژي د وزیر اسماعیل خان د ورستوي سرګندونو پاړې خبرې کولې. ښاغلی اسماعیل د جهادي شورا غړو ته په وینا کې ویلي چې پرتلونکو انتخاباتو کې د خپل رایې د جهادي کورنۍ یو غړي ته ورکړي، او د هرات چارواکو ویلي چې ښاغلی اسماعیل پر خلکو وسلې ویشلې دي. په خپله د اوبو او انرژي وزیر محمد اسماعیل خان هغه تورونه رد کړل چې ګواکې د په لویدیځ کې پر خلکو وسلې ویشلې.
د والی ویان د یو کارت خودلای او ویلی دی چې دلته وسله ویشل شوی. دا کارت چې دوی خودلای دی چاپ شوی دی، نه ترې معلومیږي چې څه ډول وسله، تفنګچا، کلاشینکوف او کڅه. دا د وسلې کارت نه دی، بلکې یو ساختګي شی دی. په دې هیواد کې چې له شپېتو بهرنیو استخباراتي شبکو نه ډیر فعالیت کوي، طبعا دسیسه جوړیږي. که یو میل وسله هم ویشل شوی وي، زه حاضر یم چې د افغانستان د ملت پر وړاندې محاکمه شم او تر ټولو سخت سزا ووینم
او سختترین جزا قبول بکنم.
د افغانستان ملي شورا هم د محمد اسماعیل خان پر وروستیو سرګندونو عکس العمل شولې او امنیتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې په دې اړه په هرات کې د وسلو د ویش پاړه پلټنه وکړي. د یادونه درته کوم چې د ازادي او اردوونکو پرتلونکو پروګرام کې د هرات په شیندن ولسوالۍ کې د نامنیو او نور ستونزو پاړه خبرې کوو. په څو شیبو کې ورزو پکتیا ته او د ماسیلونو ستونزې څېړو.
د پکتیا په اندونی او ماسیل هم چې دلته مونږ د ډېر ستونزو سره مخامخ یو. لیلیا نه لرو، تکونه مونږ ته لوړه بیا نیولې دي، مونږ ته بدرېشن ورو کوي. مونږ د ډېر سدي ستونزو سره مخامخ یو. که دوه سکرا شي دا پیغام چې لوړو مقاماتو یو هغه ته ورسوئ. په سلې خلې چې مونږ اسن د خلچو ډېر وعلیکم السلام علیکم.
زه د پکتیا ولایت د بینمنځلو سیمو سره په تماس کې یم. موږ دلته د پکتیا پوهنتون محصلین یو. موږ دلته پکتیا کې ډېر ستونزو سره مخ یو. موږ ته بدله شانه راکوي، موږ ته خپل ټیم بدله شانه راکوي. موږ د لوړو مقاماتو د تحصیلات عالی وزارت نه دا هیله لرو چې د پکتیا پوهنتون په دې محصلینو په دې مشکل کې موږ سره کومک وکړي.
پکتیا پانتون شاوخوا وکړه مخکې جوړ شوی چې په پیل کې دوه د کرنې او شونې وروزنې پوهنځي درلودل. اوس یې پوهنځي پنځو ته رسېدلې چې د طب، انجینرۍ او حقوقو پوهنځي ورزیات شوي دي. چرواکي وایي په دې پوهنتون کې دا مهال شاوخوا 3500 محصلین په دوو وختونو کې درس وایي چې شاوخوا سل تنه انجینر دي. د محصلینو د ستونزو په اړه داود تپان د پکتیا پوهنتون له رئیس پوهندوی عبدالرحیم سره مرکه کړې ده. په پایل کې پوښتلی چې د محصلینو ټاکلې اندازه یا شولې ځنډېدلې ده.
دی که وغواړي که ونه غواړي، کار څوک وغواړي که ونه غواړي، موږ دوی ته بدله شي هغه چې دوی حق دی ورکوي. ولې زه داسې فکر کوم چې دا زما محصلین او زما وروڼه په دې فکر چې بدله شي، لکه د مامور معاش هر میاشته والی کېږي، داسې هسې نه وي. په جریان د یو کال کې بدله شي، دوه الا درې واره موږ حق لرو چې ورته حواله کړو. او په دې خاطر باندې چې تیره بدله شي چې ما حواله کړې وي، هغه محصلین ټول مکمل باید هغه واخلي او محصل هغه مکمل نه اخلي پاتې کېږي. حتی د عمارو د ثور بدله شي هم د محصلین اوس پاته ده چې موږ هغه مکمل تسلیم کړو محصل ته بل اخره بیا بل بدل شي. حواله کړو هغه مکمل نه کړي، محصل نه راځي، امریکا کې یا نه وخت راځي، یا مجبور چې هغه پیسې بیرته تحویل کړي. پیسې بیرته تحویل کړي بیا محصل لر نه وخت راځي، موږ پیسې راکړه. نو دغه یو مازله ده چې دغه بعدي بدل شي بیا ټال خوري. ولې پیسې راغلي دي، د دې بدل شي د دې حق دی ورکوي. هیڅ وخت د دې بدل شي نه پاتې کیږي، او قانون ورته ورکړي دي. دا زما صلاحیت نه دي چې تری وګرځم یا ورته ورکم. دواړه دا قانون ورته ورکړي دي. دا وعده در کوم چې زه په کال کې څلور واره بدل شوم. دا اوس په بدل شي باندې کار کوي. نو پاینده هفته کې به زموږ محصل نه خوده بدل شي، خپل تراسي مراجعه وکي وای خلک کوم مشکل نشته.
یعنی ستاسو نظر دا دی چې دا اداري پروسیجر غواړي او پروسیجر لري نسی کېدلې سي وار دي واره لکه محصلین څنګه غوښتنه کوي دسي توزیع سي.
بلې، دا یو مازله ده. هغه د محصلین چې تیر بدل شي چې موږ ورته ولکو، هغه به ټول مکمل واخیستل سي. هغه ټول مکمل اخیستل سي نسی اخیستل. تعداد تقریبا 2000 کس دي. یو تعداد مریض کیږي، یو تعداد مراجعه نه کوي، یو تعداد پیسې لري، یو تعداد ضرورت نه لري. هغه استحقاق به درته مستفیات یو سو مکمل تسویوي حساب تر څو بل راکي.
او دا ممکن نه ده یا غ پیسې چې اضافه پات کیږي غیبسته تعویل کیږي بس تعویل بیا د ماسل په نقصو ماغه اورونه چې پات کیږي بدل شي پیسې دولت تعویل سی بدبره نشټ کیږي حکومت مازله پدې کې نسته به خطر باندې چې موږ دې بدل شي پیسې د وزارت ناراضي او غ ټول ورته ولکو په ار میاش کې بدل شي په ټول افغانستان کې پیسې پونتون کې میاش په میاش ماور لکه د مامور ماش نه دی په یو کال کې بیا هم تکراروم چې دوا یا درې واره موږ خپل شي بدل شي ولکو زه کوشش کوم چې دغه څلور واره په سمستر کې دوا ورته ولکو مس مشکل نسته کوډونه مشکلات لري دا دا پونتن ما سلوار ودی ته لري دا یو اکیډمیک فامیل دی نو دی دراسي ما سره د خپل مشکلات کې زه خ د مشر ورور په صفات د پلار په صفات دغه زما د ریاست دروازه مشه دی پر مخلاص و دیس ما ځل نسته راسي د دې حق دی ورته ورکوم مشکل نسته انشاءالله پاینده کې بل نورم زیات توجه ورته کوم
د دې ترڅنګ ماسلین یو شکایت دا هم د پکتیا پانتون د ماسلینو د دوی سره د استادانو چلند په ډول لکه استادان سي بد د ماسل سره یا شاګرد سره وکی نه کوي ستونز ور سره لري یا قومي او ترپګنې مسایل پانتون تر داخل سوی دي دا خبره تر کومه بریده تاسې مننه
بلې دا سې شی تر اوسه مو په پانتون کې خو نه لیدلې کوي به زنم چې نه به ویل خو چې دې راس مسره دا مطرح کې دا مازل زور تعال کوم به تکراروم چې دا یو اکیډمیک فامیل دی چې کله دې رئیس تر راس ما تر راس وای چې کوم استاد داسې مازل مسره لري اته ودلې کې خپل نوم دی نه لیکي صفاق کې ما ته دی وای زه یا جداد دې سره وینم نو هیڅ مازل په دې مورید کې نه سبا مشکل ورته حل کوم وخنم دا پانتون خو تاسو وینئ چې ځوان دی درې فاکولټي د دوم کال چې درته غلي استادان مو ټول ځوانان دي نو احساساتي دي توقع چې د استاد چې ډیر شي 15 کال تدریس کړی دي ځوانان څه باید ونه لري ولې خدا ما اسی مازل نه ده چې د لارونه لار لري خو په دې شرط چې ماسلین راسي ماته د مستقیم نو وي زړه دي مازل روم زه همیشه د ماسل پښتوانی يم ولې زه تلور زره ماسل لرم په دې پونتن کې
د ماسلین د دې ستونزې تر څنګ یو بل ستونزې ماسلین یاد یې هغه هم د لیلې نشټواله ده ستونزې مو سمره په پام کې ده
بلې تاسو چې تاسو خپل شاید او لیدلې مې چې دا پونتن اصلا یو دري اصلور بلاک دلو د ټول مکمل صافه زمکه وایي اصلا د بلاکونه نه ونه سر کال مش په دې پونتن کې دا اوس 15 پروژې په پونتن کې جریان لري او 15 نور هم زده ته واده ورکوم چې شروع کوم یی کار شروع کوم چې لاس پروژې سي نو په یو پونتن کې چې په لاس میاشت کې یا نه میاشت کې لاس پروژې تعمیراتي او انکشافي پروژې شروع کیږي دا کار سست دی یا دا ضعیف دی زه خو فکر کوم چې د افغانستان په سطح به دا اول درجه وي او خن هم دی لیلی نه در په دې خبر ما ډیر د مسلې ته ډیر توجه کړی اوس یو بلاک د لیلی چې حدود 1500 ماسله به د خیر آینده کال کې ځای پر ځای کوي د مودې مخدر په پیسو باندې دا اوسې 40% کار مخته تللی بل لیلی د وزارت تحصیلات علی په پیسو باندې داغه تعداد خرڅ به هم سش کال پیژم چې دوه بلاک موږ به خیر د لیلی ته آینده کال ورو دا بودیجې سش کال لکه د نیویم کال د پاره هغه به هم زه کوشش کوم چې یو دوه بلاک د لیلی په نظر کې ونیسم زه خپل ماسلین ته خپل وډونه ته اته زید دي مانوي پلارم دا واده ورکوم چې په هر قیمت ویزه اولین کار چې کوم پس لدی د دې د لیلی غم خرم او اول مې وسته تدریسي غم خورلې دا دوم قدم کې به د لیلی غم ورته خرم چې بلاکونه ولرو او دلته هغه شی چې دولت خورته اولت دا باور کړ خیره خو بیا هم وایم چې دا کارونه قدم په قدم نه په یو ورځ نه په دوه ورځې ولې د اقل یو کال دوه کال وخت غواړي چې ټول پانتون د خیر سره جوړ شي ول ډیر په شدت کار جریان لري تاسو خپل هم بینئ شهید حالې چې پانتون کې کار روان دی نو دوه بلاک د لیلی زبدوی ته تعداد یو کار شروع دی ور باندې په بل باندې تعداد ورته پیژنې پاینده کړ کې ادوار تکمیلېږي ان شاء الله
او بل خبره دا هم رئیس سي دلته په پکتیا پانتون کې څومره پوانځیو او څومره اضافه سوي او څومره نوي په پلان کې دي
بلې تاسو ته به تر معلومات شي مرشد دي پونتون کې 15 وسیلن لري چې فعالیت کوي تدریسي چارې پر مخ بيو ولې درې 15 چې یو د شبانه ده او یو د اقتصاد په 15 د اندرنګ د ادبیت 15 په ان شفافي پلان کې د اند کال مونې ولې ده نو دا درې 15 به ان شاء الله ورسره علاوه سي کدري نسي دوی خبرات مي د خیر سره ورسره علاوه سي دا د اکیډمیک ان شفافي پلان وي چې په اند کال کې خیر تاسو په شهید علاوه سي
یعنی دا به په کانکور ازمینه کې په سک کانکور ازمینه کې هم د دوی شمولیت وي
بلې او که نوی نو بیا نه دی اضافه سوی خو باید وي او موږ دا اوس هم نو اوس د شبانه فرمی راوړي دي بعض مشکلاتونه چې په وزارت کې هغه له شبانه ته په شلا فرم توجیه کوي کانکور به ته خو دی بلسي او پات شو د ادبیات فاکولټا هم زه اتمی ګرم چې ان شاء الله کال ته بشرو سي په اقتصاد به خیر شنبه یک شنبه د وزیر صاحب سره بیا جلسه ولرم ملاقات ولرم چې اقتصاد فاکولټا هم د شرکو ولې په شفافي پلان کې مونږ نیولې ده دا اولین دفعه چې اوس مشکل
فلم راوړی شابانه پونځي دلته نو څلور پنځه رښتې کې بدلت ان شاء الله شابانه پونځي غزوانان چې دروځي د پنځه روپو معاش ته پاره خپل فامیل ته وړي او د شپې د خود خپل تحصیل مخته یوسي دا یو ډېر ښه قدم دی نیک قدم دی دا به د خیر سره چې په عمل کې د خیر په دې پرسې به موږ کار په دې شروع کړو یو هدف دی چې جریان د تدریس په خیر شروع شي امتحان به واخیستل او
بل خبر رئیس د طب پونځي د پرمختګ په اړه راتوي چې طب پونځي کې خلکو به په خوښ شکایتونه کول سي د تروریم یا کتابخانه یا نور څه هغه لازمي اسانتیاوي نسته اوس څنګه دي
واخینم طب او انجینری ډیر زیات امکانات په پونځین کې غواړي هغه معیارونه چې باید په ټوله دنیا کې وي زموږ طب انجینری نه چې د ټول افغانستان طب انجینری هغه معیارو ته فکر کوم چې آماده نه دي ولې خو څه تاسو موږ مخکې مرز وکړي چې موږ دوم کال دی طب انجینری په کولی شروع شوی ده هو اوس مو کتابخانه او انټرنیټ همدا اوس د انټرنیټ باندې کار روان دی چې انټرنیټ به موږ سره د خیر سره جوړ کړو غواړي ار دواړه پونځه کې وي ټین دفتر ولرو یا مرکز ولرو او کتابخانه هغه څه چې موږ د واسي واغ کتابخانه لرو او عمومي کتابخانه د پونتون د پارکار جریان لري چې په دوه مش کې په تکمیل سي قدم په قدم به لابراتوارونه او نو شان به مرته تکمیل کړي ان شاء الله کوشش مو زیات دی
د نجونو د لیلی د ستونزې څومره متره یا د سوي دی او څومره حل سوي دی
نجونو لیلی خو اوس په لانا موږ هغه لیلی لرو چې مستس د وطن په کچه درجه یک لیلی ده کته سی وي نه املار سی وګړي د نړۍ څخه هم متقونه هم هغه ډوري خو هغه یو معیاري شې ټول شند یو شانته ولی زبیا تاسو ته بیا د سایز د رادیو دلاره ودور کوم چې دوی میاشتې بعد به د نجونو هغه لیلی وي چې د منطقي په ساتي څوک ونه لري دا معنی چې د نشار په پیسو ما ورته پارکونه سپورتي میدانونه انټرنیټ کلب دوبی خانه چې ماشین د کالشیانو به مکمل ولري همدارنګ ش سالون د ډوډۍ خوړلو او د زفشي ماشینونو د حالت په ټولو تکمیل کوم یعنی یو ستاندارد د لیلی به د نجونو د پاره مرده خیر سرچی اتمه مرته جوړ کړی ده دوی میاشتې بعد به تاسو د دې د افتتاح کولو شاید وسی
د پکتیا پهنتون رئیس پهندوی عبدالرحیم مو چې د محصولونو د شکایتونو په جواب کې د داوود تپن پښتنې ځوابولې د پروګرام په پاتې شیبو کې لاوریدونکو پر بیلابیل مسایلو د دوی ټلیفوني پیغامونه اورو
زه تورجان د هلمند څخه خبرې کوم موږ د مسؤلین ته دا خوښ یو چې د امر پیغام در مسؤلین تر غوږ ور ورسوي د ازادي د رادیو ته ډیره ډیره مننه یا خوارانو زغ رسوي دا کاری مختار احمد چې وسم به حکومت کې دی واره دا بیا که سواجان پیسې وولې بازار والی واری څخه یې لري کوي بیا درته پر ځای مو کرا په نو دا ولې دا رشوت خوري ته ولې دا څه د ازادي د رادیو څخه دا غیلې د تدانی والی په وای چې دا کسانه نشته کوي یو د فکټاول اکټران او لوړینه خبره کوم نجیب یو د متاروا کوم په دې باندې دا زنګوزه په بارکه د کابل کې هغه جوړ کې خپل هغه نمبر هوا سره مثال اقرارداد وکړي بس شل را سره ترتیب باندې دا یې هغه څنګه له کوم نه کوي چې نو د کډی په اړه دا خاص خپل ځنه اقرارداد وکړي د زنګوزه مبارک سلام علیکم
د پروان ولایت د بګرام زندان سورا محترم مقام ته څنګه کې زموږ د برامخلو لسی یو تن خوونکی رحمن الله د کمین خان زوی دی تلفیز وکونو د خوا تقریبا اته میاشتې نور د کیږي چې د مخالفینو سره د اړیکو په تور نیول شوای چې اوس مهال د پروان ولایت د بګرام په زندان کې ستل کیږي دا چې نو موارد د معلمای د وظیفې د اجرا پر وخت ډیر صادق او وظیفه په ژوندون کې شخص د ډېر خو اخلاق او درجون کې و نو دا په باندې کې دوه باندې زموږ د لسې ټول خوونکو او زکوونکو ډېر خپګان ترګندا وی زکه چې د ژینو اطلاعات پر بنا نو موړای هیڅ سوال ښکارا جرم نه لري د ژینو شخصي دشمنه او غلط راپورونو پر بنا نیول شوای دا ټول ډېر احترام هیله کوو چې د ماری پر اساس او د معلمای د مقدس دندې د ګراپو احترام نو موړه له زندانه خلاص کړی شي
زه دې په چرخه لا ما باز نه چې په نظر ته کوم دې په ګلاب کې زرم دا اوس په ګلاب کې زون کې د خلک له ډیر مشکل سره مخامخ دي د سرنوشت پرته دي د مخمې نه کیږي یو پرچې چې د تر تر اوري دي هغه پرچې تخفیف پرچې تخفیف یو څه هي څنګه زره شپه زره روپي ورنه کی روپي ورنه خلي هغه پرچې لا نه ور تر اوري دا اوس د تر نه چې ما خلک تل دي لوي کړې دي بندیان خپل ډیر په تکلیف ډیر په مشکل
په خوست لوګر کې په نورو ولایتو کې په ولسوالۍ کې په انګار کې په لیمن کې باید کالدارې دي
جره حجره دولت دی باندې کې باید دا دغه کلدارې دلته ولې چلیږي؟ دا څه مطلب ده چې چلیږي؟ پاکستان روپۍ دلته ولې چلیږي؟ افغانۍ په نیمه ځای کې چلیږي، په نیمه ځای کې نه چلیږي. هلته په پاکستان کې افغانۍ نه چلیږي هلته، او دلته کلدارې چلیږي. دا څه وجه دی؟
ناصر بلوچ د هلمند ولایت د خانشین ولسوالۍ د بګت کلي نه زخیږم. زموږ د ګین میدان خراب دی. د هلمند د ورزش عامر صاحب احترامانه هیله کوم چې زموږ د ګین میدان موږ ته ترمیم کړي.
کالی سرکه چې غزنی د ولایت اوبند ولسوالۍ اوسېدن کایم. زموږ په ولسوالۍ ښه پر حاله ده، خو د جامع جومات نه لري. د اختر لمونځ نشته کېده، د جمعې لمونځ نشته کېده. هیله کوم چې د لوړو چارو یعنی رخصت راته جوړ شي.
د پکتیا ولایت څنګه ولسوالۍ څخه زه سمیع الله خلیمی سندر خبرې کوم. زموږ د څمکنه او پالنه سي کې د لمانځه لپاره جومات نشته. موږ ډېر زیات ضرورت ورته لرو، تر څو باید زموږ د څمکنه او پالنه سي کې د لمانځه لپاره جومات جوړ شي.
زه خاورین د ننګرهار ولایت څخه خبرې کوم. د روشن کمپنۍ ته یو وړاندیز لرم، دا چې دوی د دولس کشمیرا باندې یو وړاندیز فعال کړی ده چې په یو افغانۍ یو امتیاز مشتریانو ته ورکوي، او دوی د رادیوګانو او رسنیو څخه دا اعلانونه کوي چې 10,000 افغانۍ څوک مصرف کړي 10,000 امتیاز به وګټي، چې بیا موږ یو آیفون ټلیفون سیټ ورکوو. او دا چې ما 10,000 امتیاز ګټلی دي، کله چې ننګرهار کې د روشن کمپنۍ دفتر ته ورغلم هغه راته وویل چې په کابل کې در کوي. کابل ته چې کله لاړم هغه وویل چې دلته نه دی رسیدلی. او نو موږ څه وکړو؟ کله چې ننګرهار ته ورشو وایي چې کابل کې دي، چې کابل ته ورشو وایي تر اوسه نه دی رسیدلی. آیا دا دروغ دی؟
د پکتیا ولایت څمکنه ولسوالۍ ته خاص زه سمیع الله خلیمی سندر خبرې کوم. زما غوښتنه د مخابرات وزارت څخه دا ده چې د پکتیا ولایت څمکنه ولسوالۍ کې روشن دستګاه نشته. خلک له ډېرو مشکلو سره مخامخ شوي دي. باید د څمکنه ولسوالۍ کې هم روشن دستګاه بېرته فعاله شي.
وسیدل کیما موږ خبر په ولسوالۍ کې یو لوی ستونزه ده. افغانستان د شبکې لرو چې څو میاشتې وړاندې په شرچینو ولسوالۍ کې فرسته و د اوس لپاره خاص کار نه کوي. نو زموږ خواهش ده چې زموږ مشکل ډېر ژر حل شي، ځکه چې خلک جلن قانون لري او عجل عجل خدمتونه لري. نو موږ ستاسو دا او غوښتنه لرو چې تاسو د مشکل ترې وځای لري نورو خپلو مسؤلینو کسانو سره شریک.
مدرسان افغانم د کونړ ولایت د شیدل ولسوالۍ نه محترم زمونږ د شیدل ولسوالۍ کې د موبایل خدمتونه ډېر کم دي او فعالیت هم لري نو ډېر محدود دي. او بعضې خلک د موبایل دغه نعمت نه محروم دي. هیله لرو چې زمونږ پیغام د موبایل شرکتونو ته ورسوئ.
زه سمیع الله خلیمی تندر خبرې کوم. زما غوښتنه د مخابرات وزارت څخه دا ده چې د پکتیا ولایت څمکنه ولسوالۍ کې روشن دستګاه نشته. خلک له ډېرو سختو مشکلو سره مخامخ شوي دي. که چېرې د څمکنه ولسوالۍ کې د روشن دستګاه ولګېږي، نو د خلکو مشکل به حل شي.
د ازادي او اورېدونکو پروګرام ته غوږ یاست.
پاکستان نیولی او پاکستان هغه خام د منګ خپل خاور د تر خام د منګ خپل خاور هغه خام افغانان دي، پښتانه دي، او خام پښتانه دي، افغانان دي. افغانستان د حکومت له چارواکو له دایما خواهش ده چې زر تر سره کله څو غندې ایران را شړلې او پاکستان خاورې وشتلې، باید په مقابل کې تلويخ تو غندې ایران ولي.
شخصی نظر دا سے یو نظر پہ آواز
سرا راتول سی او جخپل دی ولس او جخپلو دی بچانو دی این غم او کی خپل وطن زان تی مستقل پښتونستان کی وسلام
پاکستان منګه کلی کې منګه کورو بار دې دونه ته نه چې منګه وړي د پاسانه په دې ډول کو په وانونو باندې
زه د خپل سولې څخه راغلی ونه خبرې کوم د مرکز نن ګرن کارخه د منلي خلکو کینه وای شي او نه ازبک نه تجدد د پښتون مسله ده خپل مان کلر بر پښتون څنګه د ګرن کارخه مسله
بشر پختون د فرانسې نه خبرې کوم او بیا د ډیورن کرخه کومې خبرې پاکستان کې کومې دعوی کوي نو دا موږ په کلکه ردو او هیڅ افغان چې څوک ځان ته افغان وایي هغه ته د ډیورن کرخه د منلو وړ نه ده. دا د وخت د انګریزي استعمار یو ظلم او دغه وخت د خلکو د غربیانو ظلم په هغه وخت کې په افغانانو باندې کړی ده په زور په موږ دا شی منل ده. لخپل خلق او لخپل چارواکو غوښتنه کو په یو غږ سي او د دې مسلې حل راوباسي.
پاکستان سره د دې زغمار د خبره وکړه چې پښتونخوا د پاکستان برخه ده او د توخان باندې پاسپورت او انټیلیجی ویزا لګیږي ګمرکیږي. زه سره د دې سره پیغام لرم چې موږ خپل کور کې
دا وريدونکو له همدغه ټلیفوني پیغامونو